ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د بلوچستان په مستون سیمه کې د عيد میلاد النبی په جلوس شوې ځانمرګ به می 14 کې لک تر لګه 250 کسان وژل شوی. د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي چې د ملوش مې راکې د اضافي ویره ده. بل خو د پښتون په هنګو سیمه کې ځانمرګ به می 14 کې لک تر لګه 300 کسان وژل شوی دي. د بلوچستان په جوب سیمه کې پوز د دریو تحریک طالبان وسلوالو د وجنې دا وکړي او تایید یې چې د غین خطه کې څلور اسکر هم وژل شوی. افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه د روس کازان خار کې د سیمه ایزو هیوادونو د استازو غونډه نن شوي چې پکې د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ وفد هم ګډون کوي. او د امریکا خارجه وزارت په خپل یو راپور کې خبرداري ورکړې چین په نړیوال کچ معلومات د خپلو ګټو په لور تاړي او د نړۍ هیوادونو مجبوري چې د دوی په حق کې پریکړې وکړي. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکه هم اوري مونږ سره اوسئ. سلام شه زه یم اشرف احمد او وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د جمعې ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 29 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوتا. د بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې د عيد میلاد النبی په جلوس کې د شوې ځانمرګي به می 14 لکبله د ملوش میراد د 250 څخه اوریدل ده. د صوبې د اطلاعاتو وزیر ویلی دی چې په مرګ جوړل کې نور د اضافي ویره ده. د ډیو خبريال حمید سمسور یې نور تفصيل د کوټې نه وړاندې کوي.
چارواکي وی د غپېښه له کوټ شار څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د سویل په لور د کوټې کراچي پر لوی لار باندې په مستون کې راماسسولا د مستون د زلې د پولیسو ایس ایچ او جاوید لیړی وین چې پر الفلا سړک باندې د مدینه مسجد سره نږدې پرلس کم یولس بجی باندې هغه محل 14 وسوله کلسی د ربیع الاول د 12 نیټه په جلوس کې د ګډون لپاره خلک راټول سوي وو. پولیس وی چې تر اوسه پورې د وژل سو کسانو شمیره 30 رسیدلې ده. په وژل سو کې یو د پولیسو ډی اس پی علي نواز ګشکوري هم شامل دي. تر 45 زیات کسان ټپیان سوي دي. په جوبل سو کې هم درې
چې زر ورسېدم ټول خلک دلته پراتو نه انتظامیه وا نه د هسپتال والا یو سات تیر شو نورې ګاډیانې په کرایې باندې چاته مې د خدای نوم واخستل چې مسلمانان دي دا مړي او ټپیان پور تکړې تر هسپتال پورې ورسول او حکومتي چارواکو څوک نه پریښودل.
دوی لومړی د مستون د ضلع نواب غوث بخش میموریل روغتون ته یوړل. د مستونګ د هسپتال ایم ایس ډاکټر عبدالرشید وویل چې تر لسو زیاتو د ژوبل سو کسانو وزن مرګونی ده. کاري ټپیان سوي بیا کوټې ته راستانه کړل. د مستونګ د پیښې وروسته حکومت په کوټه ښار کې هم په هسپتال کې بیړنیز وضعیت اعلان کړی ده. د بلوچستان د پولیسو آی جی عبدالخالق شیخ وویل چې دا ځانمرګ برید وو. د ده په خبره چې ایس پی علي نواز د ځانمرګ برید کوونکي د راګرځولو تکل کوي چې دی په خپله هدف وګرځېدی. د بلوچستان د لنډمهاله مدې وزیر اعلی میر علي مردان ډومچی د مستونګ د پیښې غندنه وکړله او د پلټونو امر یې وکړی. و بل لور ته بیا د پاکستان د پاوز د اماډ کوڅنګ آی اس پی آر وی چې امنیتي ځواکونو په جوړ کې د پاکستان او د افغانستان سرحدي پولې ته سرمه عملیات وکړل او د لغوه سوي تریک طالبان پاکستان تراګر چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ننوتلو هڅه کوله ناکام وکړله. آی اس پی آر وی چې تراګر له افغانستان څخه پاکستان ته روان و چې د سمبازه سره نږدې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې درې تراګر مړه او یو شمیر ژوبل سوي دي. آی اس پی آر وی چې په دغو عملیاتو کې څلور عسکر هم وژل سوي دي خو خپلواک سرچینو بیا تر اوسه د دې پخلای نه دی کړی. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
د بلوچستان مستونګ سیمه کې د ځانمرګ به می 14 په اړه د صوبې د اطلاعاتو موقتی وزیر جان چکزی وایي چې تر شای د هند لاس کې دلشي.
د ډیو سره ځانګړي مرکه کې د پیخي په سخت ټکو غندنه کړې وای چې د جوبل درملنې لپاره یو خصوصي احکامات جاری کړی دي. دغه مرکه د ډیو خبريال ذوالفقار بیٹنی کړی.
موږ هڅه کوو چې دا ټول ته علاج وکړو په کوټه کې او د دې لپاره ایمرجنسي په هسپتالو کې لګېدل یا او امید ده چې موږ په کوټه کې د علاج کافي نه وي، موږ نور شارو ته دا زخمیان ورسو. دویمه خبره دا ده چې دا افسوسناک، ډیر افسوسناک پیښه ده. په داسې ورځ باندې دا مقدسه ورځ ده، په دې کې څوک چې ملوث دي یا د دې تر شا چې کوم سوچ دي، فکر دي، یو پاکستانی یا یو مسلمان یا یو د بلوچستان وګړی دا سوچ نشي کولای په داسې مقدس ورځ دي عام خلک په نشه سي. نو د دې تر شا د بهرني قوتونو دي چې دا غو یو منظم سوچ دي او سوچ دا دي چې بلوچستان چې دی په امن، چې دی په نو سيږي، دلته چې ترقی لپاره کوم بهیر روان دي، دا ودرېږي او خلکو ته د ویر پیغام ورکړي.
جان صاحب، کومه ته تاسو دا وای په دا اوسنی وخت کې مونږ ډیره داسې پیخي ولې دي بلوچستان کې نامني پیخي ورستر بل پسې واکېږي، تاسو حکومت د دې د لپاره ګامونه پورته کوي؟
موږ فکر کوو چې موږ کافي د بلوچستان د حکومت څخه د انتظامی صلاحیت په خصوص د امنیت په څنګه کې سکیورټی سکمې ادارې دا موږ ډیر مضبوطه کړې دي. موږ که پولیس دي، که لیویز دي، که سی ټی ډي ده، که ای ټی ایف فورس دي، دا ټول ډیر مضبوط شوي دي او مخکې دا اف سی کواله دا ذمہ داری هغه چې کوم څه د ایالتي حکومت یې سنې دي، لیکن اوس موږ په ډیر شارو کې اف سی سي دي هغه په شاکو او دا حکومتي کوم ارګانونه دي دا مختارولو. نو دا زموږ د ترقی د کامیابی نشه ده چې موږ د دې واقعیت باوجود هم خپل سره ډیر زیات کړی دي او همدا وجه ده چې دا رنګ واقعیت هر ورځ نکیږي.
جان صاحب، کداغه وسنۍ پیښه پاړه وایو د دې ذمہ داری چا قبول کړی او تر دې شاته سود چا لاس غړی؟
د دې تر شا زمر د گاوند یو سوچ دی هغه د ایسی بلوچستان پر امنې سپاته په نږدې ماضی کې موږ د کولپوشن یادیو نت ورک په یاد دی، بیا د یو ریاستي پالیسي د زمر د همسایه د گاونډي ګوند انډیا چې د دې یو ډیسټیبلایز ماحول وی او دا پالیسي نه صرف په ساوث ایشیا کې دی چلی بلکې اوس د اروپا ته هم دی غزاوري ده، په کناډا کې دی، یو کناډایي کی او دا هم یو ریاستي هغه پالیسی ده چې د غواړي چې دا خپل دی، یعنی البته هم نېشنل وو، د کینیډین نېشنل موای په نشه کې. نو د یو ملک د ریاستي پالیسی دا نتیجه ده چې دا رنګ پیښ موږ وینو.
ډیر مننه ویو دیو ته وخت راکول
مهرباني. ډیر مننه.
د بلوچستان د مستونګ کما ځانمرګ به میچاودنه ده، تر اوسه د دغه زمواري کمیډلې په غاړه نه ده خسته، خو د ځای پولیس چارواکي وای چې دغه پیخه د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان لخوا تر سره شوی. موږ سره سیلنکار او سینیئر خبريال اسماعیل خان صاحب د وخت ملګری دی ورته کړلې. کو اسماعیل خان صاحب سلامونه، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه اسماعیل خان صاحب. اسماعیل خان صاحب، د مستونګ د پیخي نبم تاسو خبر یې چې پکې د ملوش میرا د 250 څخه وړیدل دا پوسټ هم مرجوب لاړول شوې ده په هنګو کې، په وبخې کورم کې او په جوب کې بیا د هنګو پیخه هم شوې ده. د حالات ویراون کې دي، تاسو څه فکر کوئ چې دا څه خای؟
نو دا خو واقع ده چې په یو ورځ کې داسې پیښې وشي، خاص کر بیا په مستونګ کې چې کومه پیښه وشوه، څه د پاسه 50 کسان پکې غشول وجل شول، بیا د ژوب کدا کېلته یو بریتو شو، سلور کا فوجان پاغې کې لاړل، په کورمه کې یو دغه شوې دی، هلته کېم یو دغه دا چلته کېم یو وجل شوې دی فوج، بیا په هنګو کې چې کوم دی هلته کې چې کوم بریتو شو پاغې کې پنځه کسان پکې لاړل دغه شول. نو دا د پریشانې خبره خو ده، او دویمه غټه خبره دغه ده چې دوه داسې په یو ورځ باندې سلور پیټې کېدل د ملک په دو صوبو کې، دا ډېر لوی د تشویش خبره ده. او زه فکر کوم چې حکومت باندې دا فشار بیا راځي، بیا ودا غوښتنې کیږي چې دا پیښې ولې داسې کیږي او د دې د مخنیوي لپاره حکومت څه ګامونه پورته کوي.
اسماعیل خان صاحب، د پاکستان حکومت بیا بیا دغه سی پیښو لکنن هم جان چکزی صاحب دغه ذمہوار هندو باله، د یو ذمہوار ریاست لپاره دا قسمه تورونه د هغوی خپل ذمہواری نه سترګې اړول نه دي، یا دا چې لکه دی پرمختیا او ته د حکومت دغه سی بیانونو ته په کم نظر ګوري؟
دغه د دې د بد قسمتۍ خبره دغه چې تر کله پورې چې دغه معلوم نه وي او دغه رنګ الزامونه کله په یو تور لګول کله په بل تور لګول دغه سره خپل ذمہ په انسان نه ختميږي. دوی مدغه چې دا یو رشونه هر ورځ یو نه یو ځای کې برید کیږي یو نه یو ځای کې دا اوشي پاره کې بیا مرګ کوشي ژوب لپکې شي غټ نقصان او تاوان ورسیږي. نو مخکې هم کستا سو پدای کې ویو مخکې ودا خبره کېده چې هند په افغانستان کې دلته کې دي دلته ټي ټي پی ملاتړ کوي او ټي ټي پی په بلدي په ملاتړ باندې پاکستان کې بریدونه کوي او اشرف غنی حکومت باندې بدای الزام لګي چې دا دي دلته واقعي ځای ور کړی دی. اوس خو د اشرف غنی حکومت هم نشته دی، اوس خو د افغان کې افغانستان کې د طالبان حکومت دی. نو اوس نه پوهېږم چې د هند دا خبره په کوم ځای نه پر راتاویږي یا په کوم دغه باندې ویل کېږي چې هند ته دې پشا باندې. اوس نن هم یو ټویټ چا دغه کولو چې دا په دغه کې د هندوستان د ولکې د لاندې چې کوم کشمیر دی هلته کې کوم ډي سي پي وژل شو، نن د ډي سي پي وژنه د هغې بدل اغستې شوې دي. صرف د ټویټ په بنیاد باندې الزامونه لګول زه فکر کوم چې دا څه خبر نه ده. ضرور دا همدغه خبره ده چې حکومت باندې خو فشار راځي چې کم دومره لوی پیمانه باندې کله عمر جوب لو شي نو پر ریاست په حکومت باندې خو دبا خامخا راځي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسې.
وعلیکم
السلام.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د روس په کازان خار کې د افغانستان په موجوده وضعیت باندې د گاونډي هیوادونو د استازو غونډه نن شوې ده او په دغه غونډه کې وینا کوونکو بلخصوص چین او روس په افغانستان کې د روان حالاتو زموږ امریکا وبلله او د امریکا څخه یې د افغانستان په امریکا کې بندي پاتې یا منجمد شوې پیسې د خلاصولو غوښتنه هم کړې ده. په دغه غونډه کې د افغانستان د طالبانو خارجه چارو وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان د پلاوی شرکت کوي او د دغه غونډې نتایج کله د دغه وطن د پاراخه کې دي شي یا د دغه نتیجې د افغانستان په ګټه کې دي شي. سړنکار په دغه باندې د سیمې سوای د ډیو خبريال عبدالرزاق د هغوی نظر اخسته.
سیلون کې وای د افغانستان په اړه د ماسکاو فارمټ د غونډې ارزښت د ازل پدې کې دی چې گاونډي هوادونه خپل اندېخني او طالبان خپل توقعات اني خپني غالي یو بل سره شریکول شي.
نو دوی به حتمند افغانستان د حالاتو خپل نظر لري او دا غوښنه یا نگراني لري یا به غواکو نظام ته متوجي غنی او طالبان نو بزنی توقعات لري چې طالبان باید دا څه کارونه وکړي چې تر څو په افغانستان کې حالات ټیک شي او دوی غیره هم ختم شي. د نور غونډو نه فرق دا دی چې په دې کې مخامخ طالبان ناس دي او طالبان به مخامخ د نور خبرې واوري او خپل خبرې به نور ته مخامخ وکړي.
د ټاس خبري ادارې تر مخه د ماسکاو فارمټ د غونډې په ایجنډا په افغانستان کې پټول شمول حکومت د ترهګرۍ سره د مبارزې او د نشي موادو سره تړلو جرمونو باندې بحثونه کول شامل دي. د افغانستان په باب جوړ کړې شوې د غونډه کې د نورو سیمایزو هیوادونو د استادو ترڅنګ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی هم شریک. شرکت کړي. د سیاسي چارو پوهان او سیلونکو وایي د افغان طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ چې په تیرو دوو کلونو کې کوم خلا پیدا شوی هغه د داسې ډول غونډو سره ختمې دي شي.
د طالبانو دنیا نه د توقعاتو چې طالبانو په رسمي توګه ومنل شي هغه هم نړۍ حکومت لا تیار نه ده لپاره. نو دا یو کمیونیکیشن ګیپ تا ډیر لوی خلق په طالبانو باور نه کوي، نور ملکونه په طالبانو باندې باور نه کوي، طالبان د نور ملکونو خبره نه مني. نو د بنیاد باندې د طالبانو دا دریس موږ سره د خلک خبرې وکي دا هم ټیک ده. د نور نړۍ دا دریس سیر طالبان دغه خبرې ومني سکم افغانستان کې استحکام راوړي دا هم ټیک ده. د دې لپاره خبرې اترې ډېرې ضروری دي.
که څه هم د ماسکاو فارمیټ تیرې غونډې ته طالبان نو وربللې شوې، خو په دې غونډه کې د ګډون کولو لپاره روس طالبانو ته رسمي بلنه ورکړه. د سیاسي چارو سیړونکو وایي ک طالبان غواړي چې حکومت یې دوام وکړي او خلک یې خ ژوند تیر کړي. نو طالبانو ته بعد گاونډي هوادونو او نړیوال ټولنې مشروع غوښتنی عملی کول وی.
افغانستان کې د جنکو د سبقونو خبره او یا مثلا د خزو د کار خبره دا خپل د افغانانو په ګټه ده. نو دا تر ټولو زیاته د افغانانو غوښتنه ده نسبت چې خارجيان د طالبانو نو غواړي که بده خبره باندې یو عملونه کی یا مثلا د ټول شمول حکومت په بابا نه عملونه کی چې غیر طالب افغانانو تر دې زمينه مساعده کی. نو په دې کې به حتمان دوی تغیرات راولي که تغیرات را نه ولي افغانستان به دغه ست انزوا سره مخي، خلک به د فشارونو سره مخي، التفاق کړه ده، بیکاری ده.
د روس په ګډون نړیوال ټولنې د طالبانو څخه وار په وار غوښتنه کړي چې ټول شمول حکومت جوړ کړي، خو طالبان خپل حکومت ټول شمول بولي او وایي په حکومت کې د ټول قومونو استازي موجود دي. د طالبانو مخالف د افغان سیاستوالو شورا د ماسکاو فارمیټ له جوړونکو غوښتي د افغانستان روان بحران ته د حل لارې لټولو لپاره دي. د ملګرو ملتونو او د دې هیواد د ټولو اړخونو په ګډون یو سیمه ایزه غونډه جوړه کړي. دغه شورا د چهارشنبې پر ورځ په یو بیان کې له طالبانو سره تعامل یو اړخیز او د یو تندرو ډلې سره تعامل ګڼلې او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنې دوام سیمه او نړۍ ته خطرونه جوړوي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈیوا پیخور.
ویو ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلیویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدل شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سندری
هر ورځ سلیر ساتا
قدر منردونکو د ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته وګی. د خبری ادارې بلومبرګ په خپل راپور کې وایي چې د افغانستان کرنسی افغانۍ په نړیواله کچه بیا استحکام موندلې. اقتصاد پوهان وایي چې په افغانستان کې په غیر ملکی کرنسی او د بندیزونو گاونډیو هیوادونو سره د تجارت او د مرستندوی ادارو د امداد لوجې افغانۍ مضبوطه شوه. په دغه د لیوه خبريال ریاض حسین خپل راپور تاسو ته د مردان نوړاندې کوي.
بلومبرګ خبری اداره وایي د روان کال 2023 کال په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان کرنسی افغانۍ دریم مضبوطه کرنسی جوړه شوې او اقتصادي پوهان وایي د طالبانو د واک وروسته د گاونډي هیوادونو سره د تجارت او نړیوالو انساني مرستو په بنیاد افغانۍ دغه ارزښت موندلې دي.
زیاتره ځینو کې پاکستان سره یا نور ملکونو سره هغوی کوشش کوي چې لوکل کرنسی کې کاروبار وکړي او چې کله لوکل کرنسی وي نو ډالر سیکیور وي. نو چې کم ځای کې ته مسله راځي الته ډالر کې خامخا ټریډ کول واړي الته هغوی استعمالوي، خو چې کوم ډالر نه استعمالول پکار نو الته هغه بیا لوکل کرنسی اوچتوي او لوکل کرنسی کې دا هغوی خپل کرنسی هم مضبوطیږي او سچ کم بل هیواد وي هغه ته هم فائدہ کیږي.
د بلومبرګ رپورت په داسې وخت کې راغلی چې نړیواله مرستندوی ادارې وایي په افغانستان کې د غربت کچا تر ټولو زیات ده. نړیواله ریسکیو کمیټي د اگست میاشتې په رپورت کې وایي افغانستان د نړۍ په هغه درې هیوادونو کې په اول نمبر دی چرته چې تر ټولو زیاتې د انساني بحران خطرې رامنځته شوي او په پوری توګه 3.8 میلیونه خلکو ته د امداد ضرورت دی. دغه اداره وایي افغانستان په نړیواله کچا په 170 هیوادونو کې په اخري نمبر دی چې پکې خزه د کار کولو انصاف او تحفظ څخه هم محروم دي. اقتصادي پوهان وايي په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته نړیوال هیوادونه په افغانستان کې پانګونې کوي او هم دغه وجه ده چې افغانۍ ته استحکام ملو شوی.
ټول چې موږ وګورو چاینا روانه ده هلته کې انویسټمنټ کوي، سعودي عرب په خپل انویسټمنټ نه کوي خو د انډیا په ذریعه باندې په افغانستان کې لګیا دی انویسټمنټ کوي. دغسې د میډل ایسټ نور ممالک دي هغوی هم را روان دي دې ځای کې انویسټمنټ کوي. نو چې کله هم داسې په یو نوي اکانمي کې انویسټمنټ شروع شي نو د هغوی کرنسي په خپله مخ پر وړاندې روانه شي.
نړیوال بینک وایي په افغانستان کې بیروزګاري زیاتیږي او په دریو کې دوه کسان د روزګار د ستونزې سره مخ دي. د رپورټ تر مخه په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته ملګری ملتونو د لوګي کنټرول کولو لپاره 30 ملیون امریکایي ډالر امداد ورکړی دی. ریسکیو کمیټي وایي دا وخت په افغانستان کې 30% آبادی د خوراک د کمی سره مخ ده او په ورستو کې په هیواد کې د خدو په کار کولو د بندیدونو له وجې بیروزګاری زیاته شوې چې له امله یې قامی مدنیت ته یو ارب ډالر تاوان رسی. بلومبرګ په خپل رپورټ کې وایي د افغانستان مرکزی بینک د بینکونو نه د ډالرو ټرانزیکشن یا ویستل هم نرم کړي او په میاشت کې یو تن وس د $50,000 په ځای $30,000 راایستلی شي او په یو اونۍ کې د $200 په ځای $600 ترلاسه کولی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان مرکزی بینک وای چې د یو ډالر نرخ د شروع په ورځ باندې 200 او یو کم 90 روپۍ وو. لس ورځې وړاندې د یو ډالر بیا 280 روپۍ وو. سیړونکو وای چې پاکستان کې د ډالر قیمت یا بیا پورته کېدل یا ښکته کېدل د اکنامیک د اصولو مناسب نه دي، بلکې د ډالر غیر قانوني کاروبار او نور سیاسي او خراب امنیتي صورتحال له وجې دغه ډالر په نرخ کې ډیر زر دغه بدلونو نخکاری. د ډیو خبريال ارشد محمد دغه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
سیړونکو وایي په پاکستان کې د درآمداتو او برآمداتو ترمنځ توپیر زیات دی. د پاکستان درآمد په کال کې 15 بلین ډالر ته نږدې دی او خوشا د 30 بلین ډالرو برآمدات کیږي. د کومې لوجې چې د ډالر قیمت زیات او د روپۍ قدر کمیږي، خو دې ترڅنګ پاکستان ته نږدې 10 بلین ډالر د بهر هیوادونو ته د روزګار کونکو لخوا هم را لېږل کیږي، کوم چې د ډالر ضرورت او لګښت توله برابر ساتي. خو سیلونکو وایي پاکستان کې دغه د معاشیاتو فارمولا د ډالر نرخ نه، بلکې د خلکو په مارکیټ د غیر یقیني او د ګټې په غرض د ډالر واخیستو او خرڅولو کاروبار په مصنوعي توګه د روپۍ قدر کم او زیات ساتي.
په پاکستان کې چې کوم د ډالر د اپریشیټ کېدو یا د ډیپریشیټ کېدو کوم ریزنز دي، هغه د اکنامیک فنډامنٹل سره زیات ریلیټډ نه دي. په دې کې هولډینګز کېږي، خلک چې کوم دي د روان وخت لپاره ځان سره ډالرز کې دي چې د ملک ډاینامکس لاین ارډر سچویشن یا پولیټیکل سټیبلټی چې کوم دانه دغه په بنیاد باندې ډیسایډ کوي. چونکی ریسنټلی پاکستان کې چې کوم اتار راغلو، کوم ډالر انکریز راغلو، دغه ریزنز هم فنډامنٹلز هم
په دې وروستیو کې د پاکستان د نن په بانکونو کې د ډالر نرخ د 300 روپونه پورته شوی او په خلاص مارکیټ کې بیا په 302 روپۍ هم ډالر خرڅېده. سیړونکو وایي د پاکستان حکومت د روانې میاشتې نه د ډالرو ذخیره کوونکو، قاچاقبرانو او په ناقانونه ډول د پیسو د کاروبار کوونکو په ضد سخت عملیات پیل کړي دي، چې د هغې په نتیجه کې د روپۍ قدر پر لپسې ډول په خکېدو روان شوی دی. د ډالرو اخیستو کاروبار په ځای په پاکستان کې په دغه پیسو خلک ولې نور روزګار نه کوي؟ د اسلامي کالج د معاشیاتو د څانګې مشر ډاکټر شیرالی ځواب سداسي وایي.
نو داسې ډیر ریزنز دي چې پولیټیکل ریزنز دي، د هغې د وجې نه بزنس سیکټر په هغې کې هغه رسک هغوی ته فیل کیږي په نیر فیوچر کې، هغوی پریډکټ کوي چې په نیر فیوچر کې زما دا کم انویسټمنټ چې دی دیتا دا زما نه کولیپس کیدی شي. نو د دې وجې نه یو دغه ریزنز دي. بل ریزن دا دی چې زمونږ دلته اني ټایم وایلنس راتلی شي، مختلف سټرایک راتلی شي، دا هغه دا هم یو ریزن دی چې هغه کې هغه خپل ځان چې کوم دی هغه سکیور نه غني، هغه هغه انویسټمنټ اني ټایم دلته لاس طرف تتلی شي.
سیړونکو وایي تر څو چې د ډالرو د قاچاقبرۍ مخه نه نیول شوي، د حوالی کاروبار نه ودرول شوی، په ملکی سیاسي عدم استحکام نه ختم شوی او ملکی پیداوار نه زیات شوی، تر هغې به د پاکستان معیشت د مشکلاتو ښکاري او یو وخت به هم د روپۍ قدر په ثابت ډول نه پاتې کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
د پاکستان پوز ویلی دی چې پوزی مشر جنرال اسی منیر د زیارت په ورځ لاهور کې د صوبایي اپیکس کمیټې په غونډه کې ګډون کړی دی او د پوز تر مخه د یادې کمیټې غونډې ته د بجلی او ګیس د غلا کوونکو د بهرنۍ کرنسۍ او د قاچاق ذخیره اندوزو او په مجموعي امنیت احوال باندې ورته حال احوال باندې کړی شوی دی. اسی منیر د غیر قانوني هلو ځلو پر خلاف د عملیاتو د دوام ډاډ ورکړی. د ډیوا خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال آسی منیر ویلي هیواد ته له ورپېښو اقتصادي تاوانونو څخه د خلاصېدو دپاره به د لا قانونه هلو ځلو خلاف عملیات دوام لري. رایټر خبري ایجنسۍ په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د امنیتي ادارو لخوا په ناقانونه توګه د کرنسۍ د تجارت خلاف د وروستو عملیاتو نه پس د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ قدر 6.1% زیات شوی دی. خود مالی چارو پوهان د روپې د قدر خکولو په لور دا یو ناپایدار ګام بولی.
اس ټایم ایڈمنسٹریټیو میئرز کے ذریعے جو ڈالر کی سمگلنگ
دا اوس چې د انتظامی ګامونو دلاره چې د ډالر په کچاک د کابو موندلو لپاره کوم هل ځلې روان دي، نو د سره د ډالر په وړاندې د روپۍ قدر خشوي. خو په بنیادی توګه د انتظامی ګامونو پایدار نه دي، باید چې موږ نه خپل نه سرمایه‌کاری ترسیلات زر او برآمدات سیوا کړو،
یعنی ایکسپورټس هن ریمیټنسز هن.
پاکستان د اوږدې مودې نه په اقتصادي ستونزو کې ښکېل دی او نړیوال بانک په خپل تازه رپورت کې د پاکستان په اقتصاد جوړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي پاکستان باید په کرکیلا، ریئل اسټیټ یا د ځمکو په سوداګریز کاروبار ټیکس ولګوي او خپل مصرفونه راکم کړي. د اپیکس کمیټې غونډه د ځانګړي سرمایه کاري د اسانتیا کونسل او د گرین پنجاب لپاره پورته کړې شو ګامونو باندې د روان پرمختګ څخه هم خبر کړې شوې ده او د فوز مشر د دې تاریخي ګامونو څخه د ګټه پورته کولو لپاره د ټولو اړوند محکمو مابین د همغږۍ په ضرورت ټینګار کړی دی. د ځانګړي سرمایه کاري د اسانتیا کونسل د پی ډی ایم په تیر حکومت کې جوړ شوی وو چې د پاکستان د فوج مشر هم برخه ده او د اقتصادي چارو پوهان وایي که د پاکستان حکومت په هیواد کې پایدار ترقی غواړي نو د دې تر څنګ به نورو اړخونو ته هم پام ګرځول وي.
د ځانګړي سرمایه کاري د اسانتیا کونسل لا تر دې دمه کمې ښکارا لاسته راوړنې نه دي کړي، ولې سرمایه کاران دې اړخ ته هم ګوري.
د تیر جون میاشت کې د ایم ایف سره د 3 ارب ډالرو د قرض پروګرام روستو هم د پاکستان اقتصاد لا پخپو نه دی درېدلې او د دې هیواد د غیر ملکی کرنسۍ ذخیره 1.3 ارب ډالرو ته ښکته شوې ده چې د 2 میاشتو د درآمداتو لپاره هم پوره نه دي او د خزانه وزارت راتلونکي نومبر میاشت کې د ګرانې د لوړې کچې امکان څرګند کړې دي. د مالی چارو پوهان د ځانګړي سرمایه کاري د اسانتیا کونسل د ډنډمار فورم په نامه یادوي.
نو دې څه پایداري ځکه نشته چې دا دوی چې کوم دغه اقدامات کوي دا پارلیمنت نه پاس شوی نه دی او چې څو پر پارلیمنت نه پاس کیږي نو هغه دوباره هغه کې څه لانګ ټرم دغه پایداري نه راځي او بل حکومت چې راشي هغه سره ختم شي. نو دا چې تاریخ مونږ ته سوي تاریخ مونږ ته دا وایي چې دا بنیادی تور باندې یو شارټ ټرم.
د پاکستان مرکزی بینک لخوا جاری شو شمیرو کې ویلي شوی چې د فوج د سرلخکر آسی منیر د مداخلت او په لویا کچه د کریک ډاون وروستو پینټر بینک کې د پاکستانی روپې قدر کې د 14 روپو اضافه شوی ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدر من اردن کو د ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه له دوام لري. د امریکا خارجه وزارت ګلوبل انګیجمنت سنټر په خپل راپور کې ویلي دي چین په نړیوال کچه د معلوماتو خپل ځان او خپل ګټو په لوته اړولو لپاره په اربونو ډالر مصرف کوي، او دوی وایي چې په دغه ځای کولو چین کوشش کوي چې نړیوال هیوادونه د خپل ګټو لپاره پریکړه ته مجبور کړي. په دغه د پوره تفصیل لپاره زموږ همکار پیر زبر شاه صاحب دوه ته موږ سره سټوډیو کې نسته او تر کله کې پیر صاحب ستوري مشه
په خیر علي
منه نه پیر صاحب. پیر صاحب د دې ریپورت اشاره په نړۍ کې د چین مخ په زیاتیدونکي اثر اړخته خونه ده.
نو جی اثر خو د دې ریپورت څنګه تاسو وایئ چې ګلوبل انګیجمنت سنټر سټیټ ډپارټمنټ دې دروازه سره دی، خو دا اول ریپورت نه دینه مخکې کوم ګورو په کووډ په ټایم کې امریکای دوی دا ویل چې چاینا سوشل میډیا استعمالوي، او د کووډ د اوریجن څه دا څنګه کوم جنراغلې د اخبارې کې ډیس انفارمیشن غلط معلومات خوروي لګیا دي. بیا که تاسو ته یادې په نېشنل چې کوم انټيليجنس والا دي دلته هغه دا رپورت کړو، هغه وی چې چاینا لګیا د خپل اثر زیاتوي، او په دې رپورت کې دوی وایي چې دوی د نه زیات اوس زیات شوی دي. چاینا اوس اغنه مخ کې تللی ده، او دوی باقاعده داسې کوي چې خپل د سټیټ د هواد ریسورسز هواد په مرسته د سوشل میډیا د ټول انفارمیشن چې کوم دا انوایرنمنت د چاپریال دی دا خپل داسې اړوي چې دوی یو ملک یا یو ایون یو انډیویډیوال یو انسان هم ټارګټ کولی کوي. واړی نو هغه ته چې څه هم راځي، هغه مخکې کوم انفارمیشن هم راځي، نو هغه به خامخ هغه ټیک نه وي، هغه کې به دوی ګوتې والی وي، او هغه به داسې هغه انفارمیشن به داسې جوړ کړی وي چې هغه چاینا په ګټه وي، او د نور هوادونو سپیشلی د امریکې په هغه کې پتاوان کوي، او دوی کوشش دادي چې امریکای اثر چې کوم دی په دنیا کې هغه کم کړي. نو مخکې هم متاسو نېشنل انټيليجنس والا هغه د کویلو چې روس او چاینا دوی لګیا دي او د انفارمیشن انوایرنمنت کنټرول کوي چې د امریکای اثر کم کړي. نو داسې هم خبرې کوي چې چین لکه کوشش کوي چې د الیکشن چې کوم دی د امریکای هغه مشکوک کی، او یاداسو کې چې د خپل ګټه ته د ریزلت چې کوم دی اغه دا سی خپل په ګټه لکه کوم یو کاندیدیټ چې دوی خوخي چې هغه وګټي. دا سی هم دا کولیشن په دی وجه نه دایم رپورت چې کوم دا نور مهم دی.
پیر صاحب د چین پالیسۍ تر اوسه پورې په نړیوال سیاست کې هغه د خاموش شانتي و اوس چې کوم داسې قسم رپورټونه مخې ته راځي، نو د امریکا خارجه چارو وزارت په دغه خپل راپور کې داسې کوم شواهد وړاندې کړي دي چې ګینه چین خپل لا چې کوم داوید وی کړی دي داسې کوي.
د چین خو سټیټ ډپارټمنټ خدا وايي چې کوم انفارمیشن دوی په دې خپل ریپورت کې شامل کړی دي هغه عام پبلک اویلیبل دي، تاسو هر سړی کتلې شي، او بیا دوی وايي چې موږ ته نوی هم چې کوم حکومتي لیول باندې چې کوم دوی ته معلومات راغلي دي هغه په بنیاد باندې نوی معلومات بنیاد باندې دوی دا ریپورت کړی دي. او دوی کې مثال په دوی داسې وايي لکه میټا چې کوم دی د فیسبوک والا هغه په داتېر میاش سپمو فلاج په نوم باندې یو چاینا اپریشن او هغه فیسبوک نه لري کو ورسره هغه هم د کوم مقصد چې دیس انفارمیشن وی او خلک کو ته هغه خبر ورسوي چې کوم چین غواړي چې چین پکې مخکې وي، او امریکا او نور مغرب چې کوم دا سیستم دی یا کوم هغه دی دا هغه په برخلاف وي.
مننه پیسې تاسو
ډیره مننه.
We'll be right back. ډیو سره اوسئ.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټي وی خبرونه ته غوږی د نګورنو کاراباغ نه پزرګونو کډوال له هم ارمینیا ته اوړي او د تیر ګول د ورځې راهسي له هغه سیمه د ارمینی وګړو څخه باندې نیمایي آبادی چې له 15,000 نه زیات کسان جوړیږي ارمینیا ته رسیدلې دي. تازه رسیدلې کډوال وایي چې 100 کیلومتر اوږده لارا د ګاډو ډکه ده او لا هم خلک را روان دي. د وایس اف امریکا خبریاله هیدر مرداک د نګورنو قرباغ په لار د ارمینیا ګوریس خار ته تللی او یو راپور یې را لېږلې دی چې زموږ همکار فواد لامید ته وړاندې کوي.
د ارمینیا د ګوریس خار په مرکز کې ل نګورنو قرباغ نه را رسیدلی کډوال د خواړو او کمپلو په شان لمړنی بشری مرستې ترلاسه کوي. د ګولیا دوشنبه راهیسی په نګورنو قرباغ کې د ارمنی نسل وګړو د نیمایي نه زیات آبادی ارمینیا ته پناه وړې ده. د ارمینیا حکومت د قرباغ نه راتلونکو کډوالو ته تیاری نیولې وي خو د دوی شمیر بیخي ډیر دی او هغه تیاری یعنی د دومره کسانو لپاره نه وي. کډوال کورنۍ وای په سیمه کې دا ورستۍ تازه تشدد د هغې جګړې نه ډیر تبا کون کې دی کوم چې درې کال وړاندې شوې و. د دې میاشتې په نخوتو کې په سلهاو کسان مړ شول. یو کډوال مریم پټروسیان وای
مونږ ګولاباری او لوګی لیدل دومره جګړې ته نږدې و. وړاندې تر دې په 2000 کال کې هغه له سرحدو ډزې کولې. دا ځل اوازونه دومره نږدې و چې مونږ وډار شو.
لاسو کلونه شول چې په قرباغ کې کله ناکله جګړه کیدله خو د سپتمبر په نیمایي کې آذربایجان په تیزی سره د ټولي نګورنو قرباغ سیمې کنټرول ترلاسه کړ. دا سیمه که څه هم ځان یې آزاد جمهوریت اعلان کړی و مګر په نړیواله کچه د آذربایجان خاوره پیژندل شوې ده. د آذربایجان د دې کامیابۍ نه 9 میاشتې وړاندې د نګورنو قرباغ نه ارمینیا ته تللې لار وتړل شوه. هغه کسان چې را تختیدلی وایي چې په 2 میاشتو کې دوکانونه خالی شول او په خلکو باندې لوګ راغله.
مونږ به 3 یا 4 ورځې په قطارونو کې درېدلو او کله خو به آن 200 ګرام ډوډۍ به هم نشو اخیستله. هغه ډوډۍ به مو چې واخیستله هم د خوړو بنوه خو مجبوره وو چې وایي خورو چې مړه نشو. بیا هغه هم نه پیدا کېدله.
مریم وایي مور او پلار یې هلته پاته شول چې په جنگ کې وژل شوی رشتہ دار حق کړی خو اوس په لار دی ارمنیا ته را روان دي. په دې سرحدي سیمه کې مرسته کوونکي هغه کډوالو ته چې تازه ارمنیا ته را ننوځي خواړه اوبه او نور مرستې ورکوي. خو اکثرا کورنۍ وایي هغه ځایونه چې د کډوالو د پاره تیار شوی اوس ډک دي او د امدادي ډلو دغه واړه واړه کارونه د لاسو زره کډوالو لپاره چې تمه کوي پراتونکو څورځو کې ارمنیا ته ورسیږي کافي نه ښکاری. د کډوالو په مرکز کې ځینې کورنۍ وایي چې موقتی سرپناګانې د وړاندې نه لاړه کیږي او نه پوهیږي چې دوی به چیرته ودیشي. د هیدر مرداک رپورت فواد لامی وی ایډیا واشنگتن.
د سپین د کرکلی د څنګه ډیر عمر لرونکو خلکو او د فارم د کارګرانو د کمښت له امله د ګواښ سره مخ دي. اوس په کاتلان خار د یو پروګرام لاندې مهاجرو ته چې په لوی اکاچه د افریقا څخه راغلي د ټریکټر چلولو روزونه ورکړي او د دوی سره د کار په موندلو کې مرسته کوي. الیزابت چیرناف په بارسلونا کې د الفونسو بتاو څخه دا راپور جوړ کړی چې زمونږ همکار بهشت تلاشی تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په افریقا کې د کودتاو لړۍ په مراکش او لیبیا کې تبې پیشي بې ثباتی په ګوته کوي چې په اروپا کې ځینی مشران له سیمې څخه د مهاجرت لړۍ د دوام د مخنیوي لپاره چمتووالی نیسي.
وی هاف بین ډایریکټلی افیکټډ بای دی ایونټس ان دی ساحل.
د ساحل حالاتو د یو غونډي او ملګری هیواد په توګه په موږ نیغ فنیغه اثر کړي. نو ځکه خو مهاجرت او امنیت هم مهمه لتونه دي چې موږ په خپل استراتیژي او د پرمختیا په راتلونکو پروژو کې په نظر کې ساتو.
د ساحل څخه راغلي مهاجرو ته هسپانیا اکثرا لومړی تمځای ده. ډېری کډوال د فارم د دندو په لټه کې وي، خو ژبه او د مهارتونو نشتوالی هغه خنډونه دي چې دوی په مځکو کې د کار څخه راګرځوي. دا افریقایي ځوانان په همدغه کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، کار کوي او زده کړې کوي.
دوی دلته په دې فکر راځي چې څه زده کړي وي هغې کې خواله راولي. دوی چې کوم لږ څه زده کړي نو ورته ډېر خوشحالیږي.
دا مځکه د غیر دولتي ادارې او ټي فاونډیشن ملکیت ده. دا د دولت او عام ولس ترمنځ یوه برخه ده چې د رمت لایډا فاونډیشن لخوا د ځوانانو مهاجرو سره د ماشین آلاتو په زده کړې کې مرسته کوي، چې ډېری ملاتړي یې د امریکا خیریه بنسټ یونایټیډ وی کوي. د فارم پر مخ وړل یو کاري ټیم او تجهیزاتو ته اړتیا لري او دا خدمات د مهاجرو سره مرسته کوي چې د ټولنې برخه وګرځي. مامادو جالو چې د ګامبیا څخه دی، د ټریکټر چلولو زده کړې فرصت ترلاسه کړ.
زما د پخواره سي د ټریکټرو سره کار کول خوښو. ما بوتل دا فکر کوو چې څنګه د ټریکټر چلولو لایسنس واخلم.
هسپانیا په اروپا کې د زیژون تر ټولو ټیټه کچه لري. ډېرې ځوانان شاري سیمو ته هم مهاجرت کوي چې د کلیوالو سیمو ډېرې برخې خالی پاتې کیږي.
په هسپانیا کې دا وخت لوی ستونزه دا ده چې دلته د کارکونکو کمې دي.
دا پروګرام چې د کاتالان حکومت پر ملاتړ په مخ وړل کیږي، د ټریکټر چلولو رسمي تصدیقونه ورکوي. دا ځوانانو مهاجرو ته فرصت هم ورکوي چې په هسپانوي ټولنه کې معنا لرونکي کار او ځای ومومي، په داسې حال کې چې د هیواد د نفوس د کموالي تشه ډکوي. بهشته تلاش، وی او ای دیوا، واشنگتن ڈی سی.
په پاکستان کې هم معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ونمانځل شو، چې د پوهانو په وینا د کمزور جمهوریت او د طاقتوره افسرشاهي لکبل عام خلک د دغه قانوني او بنیادي حق نه محروم دي. دوی وایي چې دغه لاستراوړنه هم لوی ننګونه ده. د دې خبريال وقار احمد یې نور تفصيل د اسلام آباد نه تاسو ته وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د پاکستان انفارمیشن کمیشن د سوري لاندې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو او په اسلام آباد کې د نیدرلند د سفارت په مرسته راجوړ شوې غونډې ته ګډونوالو په خپلو سرګندونو کې معلوماتو ته په عامه کچا د لاسرسي په اهمیت او په جمهوریت ټولنه کې د دې په اړتیا رڼا واچولا.
څوپورې چې موږ ته معلوم نه ده چې د جمهوریت چې د څنګه کار کوي، نو موږ څنګه مضبوط جمهوریت جوړې دی شو. نو دې ته پاره د کمزوري چې جمهوریت کې دا د چې موږ ته خپل د حق بارے کې نه دی پتا، موږ ته خپل د حکومت سیستم بارے کې نه دی پتا. دیو جنا چې څومره چې طاقتور قوتونه دی پاکستان کې، هغه خپل اختیار چې دی زیاتای او هغه چې دی غلط طریقې سره حکومت هم استعمالای او خپل طاقت.
پدې اړه قانون په کال 2002 کې جوړ شوی او حکومت پدې قانون د موثر عمل لپاره بیا په کال 2004 کې قواعد جوړ کړل، خو کارپوهان اوس هم شکایت کوي چې زیاتره پاکستانی وګړي لا هم سرکاري معلوماتو ته په رسیدو کې د ستونزو سره مخامخ کیږي.
زمونږ په هیواد کې غلط او ناسم معلومات ډیر زیات دي، خو په حقیقت کې د ولاړو معلوماتو کمې دي. هغه سرکاري معلومات او دستاویزات هم پټ ساتل کیږي کوم چې د خوپیا ساتنی وړ نه وي.
د صحافیانو نړیوالې ادارې رپورټرز وداوت بارډرز هم په خپل یو تازه بیان کې د پاکستان په سیاسي ډلو ټینګار کړي چې راتلونکو انتخاباتو لپاره د خپل منچورونو کې د اظهار ازادۍ او صحافیانو تحفظ باوري کړي. د خیبر پختونخوا صوبې چیف انفارمیشن کمشنر وای معلوماتو ته د لاسرسي حق د پاکستان آئین ورکړی دی.
دا چې کوم معلومات ته رسائی قانون دی، دا انشور کوي یو شهري د پوسټ کولیش سرکاري محکمو نه دینا کرپشن کې کمی راځي.
د یادې غونډې ګډونوالو وینا وا چې کله یو شهري معلومات لري نو خپل پجوان کې د غورو فیصلو کولو وړ ګرځي. قانون پوهان معلوماتو او اطلاعاتو ته رسیدل د جمهوریت مرکزی ستن بولی او وای هم د دې قانون لاندې د واکدارانو نه جواب غوښتل کیږي.
کرپشن اور نیپوتیزم
بډې رشوتونه او اقرابه پروري حل تزيګيږي چرته چې د هر سیز د پټ ساتلو دستور وي او زنګ په ملک د خوفیه ساتلو کلتور دی معنی چې هر سیز له خلکو پټ وساتل شي غني په جمهوریت ټولنه کې د پټ ساتنې نه بلکې د رونټیا کلچر عام دی او د رونټیا لپاره معلوماتو ته پرسای عمل کول ضروری دی
معلوماتو ته د اولس د لاسرسي ورس په داسې حال کې مانزل شوې ده چې په پاکستان کې د عام انتخاباتو کولو تیاری روان دي او کارپوهان وای انفارمیشن تر رسیدل کده ټولنې د چارو لپاره ضروری ده نو د جمهوریت د پیاوړي کېدو لپاره هم خورا ارزښت لري وقار احمد وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
پیښور کې د تخلیقي او فني آرټس یو منفرد علمی اداره یا خونځه پرانستل شوې ده خو یو کال پوره کیږي او سره 15 ماشومان د زده کړو لپاره دغلته داخله شوې دي د دې څو وجوهات کې د شنور تفصيل د ډیو خبر یا لسادی قاسم شاه او هاشم علي د پیښور نتاسې ته خپل راپور کولاندې کوي
پینځه کلم ایلم خان د خپل ذکر شروع د ایډیا سکول اف آرټس نکړي او د پینټینګ یا انځورګری او موسیقي ذکر کې دلچسپي خای هغه یو داسې ماحول کې دغه ذکر کوي چې رباب او هارمونیم هم اوري دا غیر رسمي او د فني تعلیم تخلیکی اداره د پیښور لومبه داسې سکول دی چې د ماشومانو تخلیکی او فني ذکر لا پرانستل شوی د دغه ادارې رابطه کار او هنرمند حنیف دریاب وای اوس هم ټولنه او په خصوصي توګه باندې مور او پلار د ماشوم لپاره فني علوم ضرورت او اهمیت پاره کم علم دي او دا غیر مهم غني دا سوچ د دوی لپاره یو غټ چیلنج دی
موږ لپاره یو هغه یو قسم چیلنج نه هم دی خو بیا هم مونږ چې کوم خوشبينه یو چې ماشومان به راضي دلته زمونږه چې ځکه چې هغه زمونږه چې د یو ماشوم روزنه په داسې ماحول کې وشي چې الته موسیقي وي الته پینټینګ وي الته آرټ وي الته کیلګرافي وي الته فزیکل فټنس وي د هغه ماشوم به ډېر ښه یو آوټپوټ ټولنې ته یا سوسایټي ته ورکوي کنه
دی فنی سکول کې د استادانو موجودګي او د زده کړونکو کمی د ټولنې د علم او فن په هکله سوچ هم ښکارا کوي په دې سکول کې د رباب زده کړ ورکوونکو استاد خان آغا به سوده وای موسیقي او فن تاسو په کتل کېږي خو ماشوم خپل جبه او کلتور د فن د لارې زده کوي
دا میوزیک چې کوم یو دی دا د الله تعالی یو نعمت دی یو هنر دی یو فن دی چې شو کومنګ نور ملکونو ته د سیمه مخاو کو نو تاسو ګوري په سکولونو کې پاکیډیمانو کې په یونیورسيټانو کې د میوزیک زده کړې کېدل کومنګ هندستان ته لاړ شو همدغه سي یورپ ته لاړ شو کنه نو بدبختانه دلته ډیر کار شو د میوزیک د بدنامولو لپاره نو خلکو زونه زیاتره تور شو دي
لیکوال او تعلیمي ماهر ډاکټر خادم حسین هم وايي د ماشومان تخیل او سوچ کې د زیبا هنرونو زده کړې مهم رول لوبوي د بنیادی تعلیم یعنی د پرایمری نه واخله تر لسمه پورې دغه فنی او تخلیقی علوم ډیر ضروری دي
د دواړه عمله ماشومان یو غړی ته خو د نوي خیالاتو د را پیدا کول غړی ته بوزي اسی اوم په ټوله دنیا کې اوس نالج اکانومي دا یعنی د علم معیشت ته د علم معیشت لکه نوي خیال پیدا کول نوي خیال تخلیق کول او د نوي خیال په حساب نوي سيزونه را پیدا کول خلکو ته جون اسانول په جون کې نوي نوي دریافتونه او نوي نوي مندني کول
دا اداره هم کوشش کوي ماشومان فنی او تخلیقی روزنه وکړي د ټولنې فن ته بد نظر سره کتل د ماشومان د سکول ته د زده کړې لپاره نه راوستلو نخکاره ده خو ایلم خان غوندي ماشومان د دغه سوچ نه لري تخلیقی او فنی زده کړې کې مشغول وي کیمرامن هاشم علي سره سعدیا قاسم شاه وی او ای دیوا پېښور
قدرمن رادونکو سم رازو د کرکیلی پلاوت یواری بیا په پښتونخوا کې د څارو او کروندګرو د خیر خیګړی تنظیم د اکتوبر د میاشتې په سلورما او پنځم نیټه د نندارتون تابعیا کوي چې په کې به په قامی او په بین المللي کچ د زراعت او څارو او ماهیګری سره تعلق لرونکو خلک ګډون کوي د ډیو خبريال ملک وقاسته دغه تاسو ته تفصیل وړاندې کوي
په پښتونخوا کې د سارو او کروندګرو د خیر خیګړې تنظیم د اکتوبر په میاشتې په سلورمه او پنځمه نیټه د یو نندارتون تابعیا کوي. په کم کې چې با په قامي او په بین المللي کچ د زراعتو سارو او ماهیګیرۍ سره تعلق لرونکي خلک ګډون کوي.
زمونږ چېر زمونږ دا کم فارمران دي چې دا موږ ډیولپ کړو او دوی دا پرایویټ سیکټر زمونږ ډېر ډیولپ شي نو څو پورې پرایویټ سیکټر زمونږ ډیولپ شي ونی نو خیر به پخوا کې موږ کامیابی نشو به متلی ولې چې موږ ته د پیو ضرورت دی موږ ته د غوښې ضرورت دی موږ ته چلو ضرورت دی موږ ته د انډو ضرورت دی او دا موږ هر وخت ډیفیشنسي ده حالانکه خلکو سره پیسې شته دي چې موږ مقصد دا چې موږ پرایویټ سیکټر پر دې انوال کړو.
په دې نن درتون کې به فشریز یا ماهیګیری ادارې لخوا د میانو په حق له پورته کړی شو ګامونو په اړه سټالونه لګولی شي.
اسپیشلی زبر د فیشي حوالے سر خبرو کوم په دې ایکسپو کې چې ګم نه نو زمنګا یو خپل سټال بم وی د فیشي ډپارټمنټ چې پاره کې مونږ مطلب دا چې کوم زمنګا ٹراؤٹ فش فارمنگ دے داغی حوالے سر منگ مطلب پریزنٹیشن کو دینا علاوہ زمنگ کم دا گرم بو چکم کبان دی کاف فش و دوئی داغی منگ پریزنٹیشن کو یو سٹال بلے گی دینا علاوہ ایکویریمز حوالے سر چکم دی آغا سیزن منگا مطلب دا ایگزیبٹ کو دینا علاوہ زمنگ یو نیشنل فش دے آغا چونکہ زمنگ پا تھانہ کی زمنگ یو ہچری چ ماشیر فش ودی وی لکھی گی چیرا سپورٹس فش تبار ڈیر مشہور دی داغی منگ مطلب ایگزیبیشن کو دین علاوہ دا پرائیویٹ سیکٹر ڈیر زیادہ کمپنیز چکم دی چیرا دا فش فیڈ جوڑائی یا داغی دا پر کم اوزار دی یا کم انسٹرومنٹ دی یا اکوپمنٹس دی نو داغی بدے کی ایگزیبیشن کی گی.
د دې نندارتون مقصد دا دی چې زمیدارو ته په بیلابیلو اړخونو کې د نوې طریقو ټکنالوژي کارولو پوها ورکړی شي او دا هم چې حکومتي چارواکي د خپلو کړمونو خبر کړی شي.
نو دې ایکسپو نا زمونږ دا توقع شته چې ان شاء الله دې کې زمونږ کم مشران را روان دي هغه ته به مونږ خپل دا مشکلات مخې ته ګلو چې یا خدا مهنګایي کنټرول کوي او که مهنګایي نه کنټرولوي نو بیا د موقع مناسبت سره مونږ ته چې کوم دی ښه ریټ راکوي چې دا ذمہ دار د تاوان نه بچ شي.
دا اعلی حکومتي چارواکو وینا ده چې کچرې زمیدار په نوې طریقو عمل وکړي او د پرایویټ سیکټر سره سم حکومتي مرسته هم حاصله شي نو د اولس د غوښې میانو او نور خوراک د ضرورتونو په پوره کولو کې به تر ډېره حده اسانه جوړ شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د بلوچستان په ژوب سیمه کې د ضلعي افسرانو او اړوند چارواکو په غونډه کې وړاندیز شوی دی که د پولیو ضد کمپاین څارنه ټینګه وساتل شي امکان نه لري چې مثبتې پیښې مخې ته راشي. چارواکي وایي چې د پولیو ضد کمپاین په مانیټرینګ یا څارنه ټینګار ځکه شوی دی چې یو ماشوم هم له قطرو ورکولو بې برخې پاتې نه شي. د ډیوه خبریال رفیع الله مندوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
په بلوچستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په پولیو ضد کمپینونو کې د ویکسین د کار مانیټرنګ یا څارنه ځکه ډیره مهمه ده چې له ویکسین د پاتې ماشومانو چانس کم سي. دا ایالت په سرحدي ضلع ژوب کې چې له افغانستان او جنوبي وزیرستان سره پوله لري د سیمې مرستیال کمشنر د ضلع د افسرانو او اړوند چارواکو غونډه رابللې او دوی ته امر شوی چې په کمپین کې د نورو ترڅنګ د کډوال ماشومانو سخت څارنه وکړي. په غونډه کې شریک د ضلع یو افسر وی وی ډیوا ته وایي چې پولیو وایرس د ټولې نړۍ مسله ده خو نورې نړۍ ختمه کړې یوازې په پاکستان او افغانستان کې دغه وایرس اوس هم وجود لري ځکه نو سرحدي ضلع د وایرس له پلوه حساس دي ژوب هم د بلوچستان یو بل های رسک ضلع ده.
موږ ډیسټریکټ لیول کوم افسران دي هغه د دې په ختمېدو کې ډیر انټرسټډ دي او ډیر زیات کاوشونه کوي. په دې سره موږ سره شاوخوا د افغانستان بارډر دی یا د وانه بارډر دی لږ غیر ځال افغانستان ځکه دیس مول کې سونه راځي نو موږ کوم ډیسټریکټ افسران دي دا غوښ پر هر ځای باندې ډیوټل کېدل دي هغه په دې کې ډیر زیات توجه کوي د سیدا و جراسم و بلوچستان ته یا پاکستان ته یا زموږ ډیسټریکټ جوړ ترانه سي.
پولیو یو وایرس دی.
باز محمد له 13 کلونو راهیسې د پولیو مخنیوي په پروګرام کې کار کوي او د هغه ماشومانو ویکسین کوي چې په خیمو او جوګیو کې د شار په شاوخوا سیمو کې ژوند کوي. نوموړی د ماشومانو د ویکسین ترڅنګ خلکو ته د ویکسین په اړه معلومات هم ورکوي.
دغه خانه بدوش دی دا اوس لدیری راغلی دی دلته کم اس کم 15 میاشتې د لیټری موږ دغه ته د پولیو ډراپونه ورکو د پولیو ډراپو سره سره موږ دی ای پی ای سی کم ویکسینیشن راځي دا ویکسینیشن هم دوی غکو بقاعده نو ان شاء الله ان شاء الله د دوی په کورو کې زدا چنګو ان د پولیو یو ختم اغست مریستا نن داس د ویکسینیشن زپات سو یو اغست ماشومستا دا چنګو دوی په ویکسینیشن هم سو دی او د پولیو ډراپونه هم دوی تر رسیدلی دي رفیوزل نسته پکښې ان شاء الله ګرد په ټیم باندې وار ویکسینیشن کوي ور لمر سره تعاون کوي
ژوب سیمه د کډوالو او هغه خلکو مهمه لار ده چې د موسم له بدلیدو سره د پنجاب او افغان سرحدي سیمو ترمنځ کړي کوي ځینې کورنۍ د ډیر اسماعیل خان بکر او د پنجاب له میداني سیمو دلته په اوړي اګرمي کې راځي او اوس د موسم له بدلیدو سره بیرته د تک په حال کې دي
موږ له ډیری راځو د لیر په ګرمي سیسی بیا د لیر راځو جوپته دی غلاکت راځو بیا سوا سړی سی بیا موږ شته روان یو دا ډاکټر بازومت دوه راځي بیا څاڅ کې ورکړي دا ډیر ضروری دی دا بیا ستنیم دوی په مټانو کې لګي دوه دوه څاڅ کې ورشي هر ماشوم ته ورکړي نه پرې دی او ماشوم هم نه دی لکړي دا ډیر ضروری دی لګوزړ له امان دوی په امان کوي څلره مورځ بیا افسران راشي دا غي وګوري رنگونی وګوري بوګو ته باندې چې یې کوي دا لګوزړ لار شي په امان ډیر کوشش کوچنیانو کې
په بلوچستان کې په پولیو کمپینونو کې دا ویکسین پر څارنه ځکه هم ټینګار کوي چې د فیک یا جالي ګوتو رنگولو مخاوني سي دا د لپاره د نړیوالو سازمانونو ترڅنګ د ضلع پر کچه هم اړوند کسان په اشاري او کلیوالو سیمو کې ګرځي چې تر هر ماشوم پورې د کترو رسول یقیني کړل شي رفیع الله مندوخیل واس اپ امریکا ډیوا ژوب
د امریکا ریپابلیکن ګوند کانګرس کې د زیارت په ورځ باندې خپل لومړنی رسمي اورونه کې د امریکا خلکو په وړاندې استدلال وکړ چې صدر جو بایدن د خپل کورنۍ د مالی ګټو لپاره خپل دفتر څخه په ناسمه توګه کار اخیسته خو ډیموکرات به دغه تور نه رد کړي د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي
د ریپابلیکن ګوند مشرانو د زیارت یا پنځم به پر ورځ د دوی د اورونه لومړنۍ رسمي سیډنه وکړه او په دې زور راوړو چې د بایدن د کورنۍ غړو د جو بایدن د صدارتي اختیاراتونه په ناسم ډول ګټه پورته کړي
For years president Biden has lied to the American people about his knowledge
د کلونو راځي صدر بایدن د امریکا خلکو ته د هغه د معلوماتو او د خپل کورنۍ په ناوړی کاروباري سکیمونو کې د ګډون په اړه دروغ ویلي لکتر لګه لس زلا جو بایدن د امریکا خلکو ته دروغ ویل چې هغه هیڅ کله د خپل کورنۍ سره په کاروباري معاملو خبري نه لیکړي
خود ریپابلیکن ګوند غړو تر دې د ماکم کوي شواهد ندي مونډلي چې ولسمشر بایدن له دفتر څخه ناوړه ګټه پورته کړې وي دوی د پنځ شنبې په اورمنه کې کوم نوي ثبوتونه ندي وړاندې کړي
They've invited 3 witnesses to testify not one of them is an eyewitness
دوی درې تنان د شهادت لپاره راغلي دي د دوی څخه یو هم د صدر د کوم ډول جرم اني شاهد نه دي لدی څخه یو هم د اوکراین او بوریما اړوند پیخو مستقیم واقعیت شاهد نه دي او نه یو هم د اتو میاشتو تحقیقاتو کې برخه اخیسته ده څنګه زموږ محترم چیرمن په عامه توګه ذکر کوي چې دوی څل په سلام معلومات ترلاسه کړل
ډیموکراټان استدلال کوي چې ریپابلیکنز د بایدن په اړه تحقیق زکه کوي چې غواړي د پخوانی صدر ډونالد ترامپ د یو نوی کازیونه پام واړوي کوم چې د هغه پر ضد روان دي
دا ټول د ډونالد ترامپ باندې او د هغه ملاتړ
ریپابلیکنز وایي چې دوی فساد لمنځه وړل غواړي د ای پی خبری ادارې او د ان او ار سی لخوا تر سره شوی نظر پوښتنه و موندله چې په درې امریکایانو کې یو په دې اړه ډیر اندېښمن دي چې آیا صدر جو بایدن په ممکنه توګه د خپل زوی د کاروباري معاملې په اړه غلط کار کړی وي
لټس رازي چې یو سر ورنځه تر لاسه کړو چې د قانون حاکمیت تعقیب کړو
د کانګرس زنو ریپابلیکن غړو د دې تحقیق کاتو په اړه شک څرګند کړي او ویلي دي چې صدر د خپل دندې لری کولو لپاره لوړو جرمونو معیار نه پوره کوي او نور ریپابلیکنز دا مانی چې د مؤاخذه هر ډول حسابه امریکا په سېنات کې د ډیموکرات ګوند اکثریت د وجه ختم شي
مکتمنه لرو چې سېنات به د مؤاخذه لپاره رائے ورکړي
که چېرې قانون جوړونکو د حکومتي اخراجاتو په اړه موافقه ته ونه رسیدل نو حکومتي ادارې به کار کول بند کړي او د مؤاخذه اورونه به هم تر هغه وزنديږي تر څو چې حکومت پیسې تر لاسه کړي کریم افضل پی او ای واشنگتن ڈی سی
قدرمن اردن کو د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبري خبرونه هم په دې ځکه پاتره رسیدي. ز سره د خپل همکارانو استاد مخلم اجازه خوش پولري د لافمان.